امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم، سهار مون یک مرغه. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماشام او نیمه بجې کېږي. نن جمعه ده، د 1415 کال د جدید میاشتې دریمه نیټه ده، چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 23 کېږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو په خبرونو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ په حقله مهم مطالب اوریدلی سي، او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان د لوی څارندوالۍ لخوا د احمد اشتی په قضیه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب استول منی، خو د دغې څارندوالۍ دا اقدام غیر قانوني بولي. په دې باره کې د خبریال اکرام شنواری رپورټ په مفصل ډول اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.
ای جمهوری سوای پاوزی د ټولو دښمنانو مقابله کولای شي. پولیسو په استرالیا کې وطنه په دې تور نیولې دي چې غوښتلې د کرسمس پر رخصتۍ کې به می چاودنی وکي، او د سوری حکومت د ټول حلب کنټرول تر لاسه کړ.
اوس په دې سات پر خبرونه اشوخ لار همزي تاسو وړاندې کی.
السلام علیکم. د سوری حکومت د ټول حلب کنټرول تر لاسه کړ. د ختیځ حلب نه پرون د پنځشنبه پر ورځ د مخالفو وسلوالو او ملکی خلکو ورستۍ موټر روان شو، او په دې سره ټول حلب د حکومت لاسته ورغی. ختیځ حلب د تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د یخیانو په لاس کې و. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د ختیځ حلب د کنټرول تر لاسه کول په تیرو شپږو کلونو کې چې د سوریې د حکومت په خلاف وسلواله مبارزه پیل سوې ده، د جمهور رئیس بشار الاسد لپاره تر ټولو غټه کامیابي ده. د سوریې پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د هیواد د امنیتي ځواکونو او ملګرو ځواکونو د قربانیو او اتلولۍ په نتیجه کې په حلب کې امنیت او ثبات بیرته ټینګ سو. په ختیځ حلب کې چې د حکومت په لاس کې دی، د سوریې حکومتي عسکرو او عامو خلکو خوشې ښودله، او ویلې چې ختیځ او لویدیځ حلب نور پای ته ورسېد او یوازې یو حلب ترې جوړ سو. په همدې حال کې مخالفینو ویلي دي چې حکومت ته د ختیځ حلب په لاس ورتلل د هغوی لپاره ستره ناکامي ده. د احمد الخطاب په نامه یو مخالف چې د مطبوعاتو په برخه کې یې کار کاوه، ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې د حلب د سقوط نیټه به هیڅکله هیره نه کړي. د ختیځ حلب څخه د ملکانو او مخالفینو د وتلو موافقه د ترکیې او روسیې په منځګړتوب سوې وه. ملګري ملتونه وایي چې د دې موافقې له مخې تقریبا 15,000 وسلوال مخالفین او ملکي خلک د ختیځ حلب څخه ووتل او هغو سیمو ته ولاړل چې د مخالفینو په لاس کې دي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي دي چې د 4,000 څخه زیات وسلوال په شخصي موټرو او لاریو موټرو کې د ختیځ حلب څخه ایستل سوي دي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو اوریا. د روسي جمهور رئیس وایي پوځ د ټولو دښمنانو مقابله کولی شي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د روسي پوځ د هر دښمن په مقابل کې ځواب ویلی شي، خو باید چې خپل اتمي جبهخانه قوي کړي. ښاغلی پوتین چې د هیواد جوګپوړو امنیتي چارواکو ته وینا کوله، ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د هر متجاوز په مقابل کې زیات قوت لرو. جمهور رئیس پوتین همدارنګ وویل چې د احتمالي خطرونو د شنډولو لپاره باید چې روسیه هر څومره زر چې امکان ولري خپل پلانونه بدل کړي. پوتین وویل چې د اتمي وسلو په برخه کې د روسیې د قوت زیاتول باید چې د 2018 کال تر ټولو مهم هدف وي. د روسیې جمهور رئیس همدارنګ وویل د اتمي ستراتیژیکو ځواکونو جنګي وړتیا باید چې پراخه شي، په ځانګړي ډول د توغندیو په برخه کې چې وکړی شي، په راتلونکي کې د هر مزایل د دفاعي سیستم نه تیر شي. کارپهان په دې باور دی چې د ناټو د ځواکونو په پرتله د روسیې پاوس ډیر کمزور دی، خو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سختو هلو ځلو له وجې پاوس ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ له پلوه قوي کیږي. د اسلامي دولت یادایش ډلې یو ویډیو خبره کړې ده چې ګومان کېږي د ډلې د ترکیې دوه عسکرو ته په ژوندون اور اچولی او وژلې دي. په امریکا کې د سایټ استخباراتي اداره چې په انټرنیټ کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه څاري وایي چې داعش دغه ویډیو پرون خپره کړې ده. په ویډیو کې ښودل کېږي چې دوه ترکی عسکر د یو قفس نه په داس حال کې راایستل کېږي چې اور ورته اچول شوی دی او لسونه یې شاته په زنځیرونو تړل شوي دي. په خپله ترکی چارواکو تر اوسه په دې حقله تبصره نه ده کړې او د رویټرز خبري اجانس هم وایي چې هغوی دا نه ده ثابته کړې چې دا ویډیو رښتیا ده او که نه. پولیسو په استرالیا کې وطن نیولی دی چې ګمان کېږي پلان درلود د کرسمس په رخصتیو کې به می چاودنې وکړي. د خبر تفصیل د خلیل خان اوري.
پولیسو دغه کسان پرون د پنځشنبه پرز په یو چاپه کې ونیول. تقریبا 1400 پولیسو په دې چاپه کې برخه درلوده. پولیس وایي د چاپې پر وخت یې داسې مواد هم نیولی دي چې د بمونو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي. په استرالیا کې پولیس وایي چې د میلبورن په ښار کې د کرسمس د رخصتیو په ورځ به نور پولیس هم د امنیت د ساتلو لپاره وګمارل شي. پولیس وایي دغه کسان په خپله سخت دریځ سوي وو او د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لخوا هڅول سوي وو چې په درو مهمو ځایونو کې به می چاودنې وکړي. د وکټوریا د پولیسو کمشنر ګراهم اشټون د مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه و نفر د کافي زیات وخت راهیسې د پولیسو د تعقیب لاندې وو. د پولیسو کمشنر همدارنګه ویلي دي چې مشکوک کسانو پلان درلود چې په بریدونو کې د چاودونکو موادو او وسلو نه کار واخلي. خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن.
او روسي خبر ده چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي امریکا باید خپل اتمی فعالیت تر هغه اندازې لوړ کړي چې د نړۍ دا درکړې نیوي چې اتمی وسلې څنګه کارول کیږي. ټرمپ نور وضاحت نه ده ورکړی چې هدف یې څه شدی، خو د هغه ټیم د هغه د ټیم یو ویان مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ډونالډ ټرمپ هدف دا دی چې اتمی وسلې باید د تروریسانو او د نړۍ د خطرناکو مشرانو نه لرې وساتل شي. ټرمپ د څرګندونې په داسې حال کې وکړلې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم د خپل هیواد د اتمی قابلیت د پراخېدو غوښتنه کړې ده. روسیه وایي چې په ختیځ اروپا کې د امریکا د مزایلو د دفاع سیستم هغوی ته خطر دی، خو امریکا بیا وایي دا کار یې د ایران لخوا د احتمالي توغندیو د مخنیوي لپاره کړی دی. کارپوهان وایي چې روسیا او امریکا په اوس وخت کې تقریبا په یوه اندازه اتمی وسلې لري. دغه کارپوهان وایي چې ممکن روسیا او امریکا به 1000 اتمی وسلې ولري.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ رپورت ته. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان د لوی څارندوالۍ لخوا د احمد اشتی په قضیه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب استول منی، خو د دغې څارندوالۍ د اقدام غیر قانوني بولي. خبریال اکرام شینواری په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر په داسې حال کې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ لخوا د احمد اشچي په قضیه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د جلب استول مني، خو دغې څارنوالۍ دا اقدام غیر قانوني بولي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر رئیس عنایت الله پر احمد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د لوی څارنوالۍ د کورني او بهرني امنیت د څانګې لخوا مخامخ جنرال دوستم په نوم جلب صادر شوی او د چهارشنبه د ورځې په مازیګر دغه دفتر ته رسیدلی دی. عنایت الله پر احمد ویل چې په مکتوب کې له جنرال عبدالرشید دوستم غوښتل شوی چې یا د جنرال دوستم او یا هم د هغه مدافع وکیل د احمد اشچی د شکایت پر اساس لوی څارنوالۍ ته حاضر شي.
ما ای مکتوب را که از ریاست جرایم داخلی و خارجی لوی څارنوالۍ
کاغذی پر احمد ویل مونږ دغه مکتوب چې د لوی څارنوالۍ د کورنۍ او بهرنیو جرمونو د ریاست لخوا د لومړي مرستیال صاحب په نوم صادر شوی، مونږ د دغه سی مکتوب صادرولو په برخه کې دوی د صلاحیت وړ نه بولو او د اساسي قانون پر خلاف یې ګڼو. پرېکړه مو کړې چې دا مکتوب د شنبې په ورځ د رسمیت په پیلېدو سره بیرته لوی څارنوالۍ ته واستوو. جنرال دوستم دفتر دغه چارواکی وایي چې لوی څارنوالۍ دا جلب د اساسي قانون د غوښتنو پر خلاف د احمد اشچي د اداو پر بنیاد استولی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د جنرال دوستم د دفتر د رئیس دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو دغې څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تېره اونۍ د دې دوسیې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دا څارنوالۍ د خپلو قانوني صلاحیتونو په چوکاټ کې دا دوسیې
در افغانستان هر کس به عنوان شهروند یا به عنوان مامور
خغری رسولی ویل په افغانستان کې هر څوک دغه هیواد اوسیدونکی یا مامور په توګه پر موقف کې چوي مکلف دي چې د هیواد نافذ قوانین رعایت کړي، یعنی هغه څه چې د قانون مطابق جرم ګڼل شوی وي هر څوک پر موقف او موقعیت کې چوي دغه د عمل پر وړاندې ورته یو لړ تکلیفونه په پام کې نیول شوی دي. جنرال دوستم ته دا جلب د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د احمد اشچي د شکایت په اساس استول شوی دی. جنرال دوستم دفتر رئیس د افغانستان د اساسي قانون د نهه شپیتمې مادې له مخې ټینګار کوي وای چې لوی څارنوالي د جمهوري اسلامي دوه مرستیالانو څخه پلټنې نشي کولی. احمد ایشچی ادعا کړې چې د جنرال دوستم لخوا په غیر قانوني توګه په بند کې د ساتلو تر څنګ د افغانستان لومړي مرستیال او د هغه ساتونکو لخوا بې عزته شوی او د هغوی د جنسي ځورونې سره مخ شوی دی. شاکر احمد قاضي زاده چې په دې دوسیه کې د احمد ایشچی مدافع وکیل په توګه ټاکل شوی، امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د اساسي قانون د 9 مادې په اړه د ښاغلي پر احمد د تعبیر په خلاف د جمهوري دواړه مرستیالان د قانون څخه د سرغړونو په صورت کې قانوني ادارو ته د ځواب ورکولو ته مکلف وبلل.
اینا مسترد میکنن، شاید نظرات خود داشته باشن، ما نظرات خود داریم.
خغلی کازی زده ویل که دیشی چی دوی با خپل نظریت ولری، خو مونگ ده کانون لمخی پر مغزو، مونگ ده کانون پا خلاف هست کلنیو، زمونگ هیلا ده کانون پلی که دل دی. افغان حقوق پوهان هم ده گانی چی ده افغانستان ده اساسی کانون ده نهش پیته می مادی لمخی لوی سان والی تراغی چی ده جمهوری اسم رسیلان از دلچیوی نوی کما اداره ورسخه لطنی نیش کوله. ده کابل پانتون و سات و دیر صافی هم وی چی ده دیده پرهی جمهوری اسم رسیلان ده جمهوری سرایوزی تا کنه که برخ اخلی نزکه نهش پیته و ماده په مرستیالانو باندې هم تطبیق ورده. خو ښاغلی صافیه وایي چې که لوی څارنوالي له جمهوري څخه د هغه د مرستیال د عزل غوښتنه وکړي او هغه عزل شي، نو بیا لوی څارنوالي له هغه پلټنې کولی شي.
رئیس جمهور د څارنوالي لوی څارنوالي په پیشنهاد د عزل کې د معاونیت د اول نه عادي شخص شي، بیا نو څارنوالي کولی شي چې جلب ورولېږي او د پولیس په زور کاده حاضریږي حاضري کړي او تحقیق ته کښېنوي.
جنرال دوستم د اوږدې مودې رئیس کابل پریښې، د هغه د دفتر د وینا له مخې جنرال دوستم د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان په ښار کې دیره دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د کندوز د امنیې د قومندانۍ نوې قومندان په داسې حال کې معرفي سو چې د ښار په شاوخوا 4 کیلومتر کې د افغان ځواکونو او مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ راکوي.
نن دویمه ورځ ده چې د کندوز په ښار هلیکوپټر تیاری ګرځي او د ښار په څنډو کې پر هغو کلو راکټونه ولي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. خو د ولایت په تالار کې د کندوز لپاره نوې مقرر شوې د امنیې قماندان عبدالحمید حمیدی خلکو ته ورپېژندل کیږي. په دغه غونډه کې د کندوز والی او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون درلوده. دوی د نور کله په شان یوازې په دې خبرې وکړې چې په دولتي ادارو کې مشکلات موجود دي، خو هیڅ چارواکي دغه مشکلات ښکاره نه کړل چې له عمله د کندوز ښار او ټولې ولسوالۍ نه امن دي. د کندوز والی اسدالله عمر خیل د پخوانی او وسنی امنیه قومندان د ستاینې ترڅنګ دومره وویل چې طالبان باید د پردیو له جګړې لاس واخلي او په ټولنه کې خپلو اولادونو ته د جاسوسۍ په نامه پیغور پرې نږدي. په دغه غونډه کې د کندوز خلکو ته د رواني جګړې او عملیاتو په اړه هیڅ ونه ویل شول چې سیمه ییز دولت د کندوز د امن کولو لپاره څه پلان لري. یوازې په دې ټینګار کېده چې پولیس د ټولنې خدمتګار دي او دوی به خپل وینه د کندوز د خلکو لپاره قربان کړي. د پولیسو د 1315 زون قومندان شیر عزیز کاموال وویل چې د کندوز په ښار کې منظم پولیس نه لري.
د ښار کندوز بدون ولسوالۍ 1442 نفر پولیس.
موږ د کندوز په ښار کې له ولسوالۍ پرته 1442 تنه پولیس لرو، مګر دغه پولیس تیتو پرک دي. هر څه چې کوشش وکړ په تیر یو کال کې منظم نشوای کړی. هغه زیاته کړه چې له چاردرې څخه هم ځینو لوړپوړو چارواکو له ځان سره پولیس کابل ته بیولی دي، خو شیر عزیز کمال د دغه چارواکي نوم ونه خیست.
باز مقامات علی رتبه از کندوز از چاردره واره جای نفره در کابل کرده.
ځینو لوړپوړو چارواکو له چاردرې څخه کابل ته پولیس بیولی دي. دا کار باید ونه کړي او دغه پولیس بیرته راولیږي. د کندوز نوی ټاکل شوی د امنیه قومندان عبدالحمید حمیدی هم د جهاد او مقاومت له کیسو پرته د کندوز خلکو ته د روانو نه امنیو د لمنځوړلو په اړه هیڅ ونه ویل. هغه یوازې همدغه یادونه وکړه. د جګړې په میدان کې زموږ ستونزه دا ده چې هماهنګي نه لرو، او که هماهنګي ولرو له مخالفینو سره په مقابله کې کامیابیږو. دغه غونډه کې چې کومو ملکي خلکو ګډون کړی و، هغوی له پولیسو او نوي امنیه قومندان څخه د ښار په منځ کې د غلاګانو او وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د کندوز دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
زه د نوي قومندان نه غواړم چې په بازار کې ورته ډېر وضعیت خراب ده، د غلو د اختطافچیانو د لاسه تجار یو صراف ډېرې کمې پیسې چې هغه د رزق دپاره ګټي هغه ورته ډېر مسکونې وساتي د غلو اختطافچیانو نه. زه د نوي قومندان نه ورته دا خواهش خواهش کوم ورنه چې دغه ور د امنیت د بازار ور چې دا غلو اختطاف چاندې دادې ور مونږ ته ور مهر کی کدی کې موافقه شو چې غلو او اختطاف چان ور د نن د خار نه ور ختم کا او دا ور قانون پنجو ته وسپاره بیا زه دې ته وایم چې ور دا په اوړې قومندان ده
خار سلور دروازو د جګړې رسیدلې ده هر لحظه چې د خار تهدید سره مواجه ده د یو کړي چې د نوې قومندان دی امنی وش کوله چې دا جنگ د دروازو نه لګړې بو زیاده اقل خلکو ته لګ نسبی امنیت پر برخه کې تر سو خلک په آرام او ژوند کې
د قندوز نوې د امنی قومندان په داسې حال کې مقرریږي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د قندوز د خار شاوخوا نږدې سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي او ډزې د قندوز په خار کې اوریدل کیږي چارواکو په قندوز کې د نننیو عملیاتو د پرمختګ او تلفاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
او اوس په مکړی دی رپورټه د برلین د برید مسولیت دایښ په غاړه اخیستې دي په مشکوک انیس پسې په نړیواله کچه په خاصه توګه په اروپا کې لټون روان دي او د جرمني د څارندوالۍ دفتر د هغه د نیولو په سر د معلوماتو د ورکولو لپاره یو سلو څلور زره ډالره انعام ایښی دي د مشکوک ورور هغه دې ته هڅوي چې پولیسو ته تسلیم سي
د برلین هغه مارکیټ چې د تیرې دوشنبه د شپې په اتو بجو پکې برید شوی و نن کارګرانو پکې کار کاوه چې هر څه خلاصولو ته چمتو کړي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې خبریالانو ته د جرمني د دې برید په اړه وویل چې په برلین کې دا وژونکی برید او په ترکیه کې د روسیې سفیر وژل کېدل دا ثابتوي چې د ده خبره په سلو کې سل رښتیا وه دا پر بشریت باندې برید دی او باید ودرول شي هغه په خپل انتخاباتي مبارزه کې په دې ټینګار وکړ چې د ټولو مسلمانانو د مهاجرت مسله دی تر هغه وخت پورې وځنډول شي سو پورې چې تفتیش یو ډیر پوخ سیستم منځته نوی راوستل شوی په برلین کې د چهارشنبه په ورځ د ښي اړخ مظاهره چیانو د دې برید پړه د حکومت د مهاجرت پر پالیسیو ورواچوله خو په برلین کې د جرمنیانو یوې بل سترې ډلې له مهاجرینو سره د ټکر په ځای کې د یووالي څرګندونه وکړله او دا شعار یې ورکاوه چې برلین د ترهګرۍ په وړاندې متحد دی او تاسې موږ نشئ جلا کولی د جرمني چارواکو په یو څلیرش کلن تونسی انیس امری باندې شک دی د هغه د پناه غوښتنې غوښتنلیک د جولای په میاشت کې رد شوی و
د
حکومت څارنوال وایي چې د تونس دغه اوسیدونکی مشکوک دی ځکه چې د هغه جیبي باکس په لارۍ کې پیدا شوی دی
داسې ګمان کیږي چې مشکوک د لارۍ پولنډی موټروان وژلی وي او تر هغې وروسته بیا په مارکیټ کې خلک او دوکانونه په موټر باندې ووهل له بل پلوه د برلین د مشکوک ورور عبدالقادر امری انیس دې ته هڅوي چې پولیسو ته تسلیم شي هغوی د مرکزي تونس له یوه کلي ابسلاتیانه خبرې کولې هغه وایي دوی سخت حیران شول چې د خپل ورور په اړه دا خبر واورید
زه د تونس د نورو خلکو په څیر حیران شوم چې دا خبر مې واورید کله چې پولیس راغلل او زما مورې بوتله نو موږ پوه شولو چې دا زموږ ورور انیس دی
د مشکوک انیس امری بل ورور ولید امری وویل که هغه ما ویني نو زه صرف غواړم دا ورته ووایم چې زه دې په دې عمل ملامتوم انیس امری به 14 یا 15 کلن و چې په غلا تورن شو هغه مخکې له دې نه چې ایټالیا ته وتښتي په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم شوی و د برلین په برید کې 12 تنه ووژل شول او 48 تنه زخمي شول د روغتیا چارواکي وایي په زخمیانو کې 12 کسان ډیر کاري زخمي شوي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
او اوس په مکړی دی رپورټه د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې له حلب څخه د پاتې جنگیالیو او ملکی وګړو د وتلو لپاره لړۍ پای ته ورسېده لشار څخه د خلکو او وسلوالو وتل تیر اونۍ هغه مهال پیل سول چې حکومتي ځواکونو د حلب د شار اکثره مهمې سیمې ونیولې د بلې خوا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په سوریه کې د جنگي جرایمو د څیړلو په مخه یوه خاصه ډله ګمارلې څو شواهد راټول او د بشري حقونو څخه د سرغړونې قضیې وسپړې نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري
په هغه ځانګړو انځورونو کې چې اسوسییټډ خبري اژانس ترلاسه کړي، د جنگیالیو یو کاروان لیدل کېږي چې د حلب له ختیځې برخې وځي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې له تېرې اونۍ څخه راپدې خوا شاوخوا 15,000 جنگیالي او ملکیان له حلب څخه وتلي دي. دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د چهارشنبې په ورځ د یوه پریکړلیک په تصویبولو سره یوه ځانګړې څېړونکې ډله وګمارله څو د سوریې په شخړو کې د جنګي جنایتونو او د بشري حقونو څخه د سرغړاوي لاسوندونه راټول او وڅېړي. سوریې، روسیې او چین د دغه پریکړلیک مخالفت کړی دی.
انما تضمنه مشروع القرار المعروض امامكم اليوم
دي بريكليك کومه مسوده چې نن تاسو ته وړاندې شو دا ثبتوي چې د غړو هیوادونو د استقلالیت پر وړاندې د تیوري او عمل ترمنځ اوږده تشه موجوده ده او دوه ګونه چلند کیږي.
د بشار الاسد حکومت ناتړ هیواد روسیه نیوکه کړي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د عدلي څار حق نه لري.
поэтому его одобрение означало бы выход ассамблеи за рамки своего мандата.
زموږ پلاوی تل د هغو اصولو ننګه کړی چې له مخه یې عدلي تعقیب او د سزا ټاکل باید سیاسي جوړجاړی تر پوښتنې لاندې رانولي. برعکس، دا دواړه پروسې باید یو شان پر مخ ولاړې شي. که دغه پریکړه لیک عملي شي، نو دا به په سوریه کې د سولې د پروسې لپاره یو شاتګ وي.
هاخوا په ملګرو ملتونو کې د چین د دایمي استازي مرستیال ویلي چې هر ډول څېړنې دې باید د سوریې د قضایي استقلالیت په چوکاټ کې ترسره شي.
هغه اقدام چې د نړیوالې ټولنې لخوا کیږي باید د سوریې ملي حاکمیت، استقلالیت، یووالی او ارضي تمامیت ته درناوی وشي او د سوریې د کړکېج لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو په چاره کې مثبت او رغنده رول ولوبوي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو پلټونکی کمیسیون د دغه سازمان د بشري حقونو د شورا لخوا په 2011 کال کې د ممکنه جنګي جرایمو د څېړلو په موخه په کار وګمارل شو. د کمیسیون وایي چې د ټولو ښکېلو خواوو د هغو شکمنو کسانو محرم لستې جوړ کړی چې په وینا یې جنګي جرمونه کړي دي. کمیسیون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې چې د سوریې مسله د نړیوالې جنایي محکمې ته راجع کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ننګرهار کې د شزینه واکسیناتورانو فعالیت د پولیو د واکسین د شپلې کېدو لامل سوی دی. په ننګرهار کې کورنۍ وایي چې شزینه واکسیناتوران ماشومانو ته د پولیو د واکسین د ورکولو لپاره ښه عامه پوهاوی ورکوي. خبریال زیاور رحمان حسرت په دې باره کې رپورت راستولې دی.
په ننګرهار کې خزینه واکسیناتوران د دې ولایت په مرکز او ځینو نږدې ولسوالیو کې ماشومانو ته واکسین ورکوي. د کور میرمنې وایي چې د خزینه واکسیناتورانو کور په کور فعالیت د دې لامل شوی چې دوی د پولیو مرګونې ناروغۍ پر ضد خپل ماشومان واکسین کړي او هغه فرهنګي او ټولنیز محدودیتونه له منځه یوسي چې تر دې دمه یې په کورنیو کې د پولیو واکسین د پلي کېدو مخه نیولې وه. د رخصار د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي چې دوی له خزینه واکسیناتورانو څخه د پولیو ناروغۍ د زیانونو په اړه معلومات هم ترلاسه کړي او ماشومان یې هم په سمه توګه واکسین کیږي. رخصار چې د واکسین په هره دوره کې د خپلې کورنۍ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي په اړه یې داسې وایي.
راځي خو ډېر کمې راځي او که راځي هم په وخت راځي خو کمې راځي. زه غواړم چې د خزینه واکسیناتورانو شمېر ډېر شي او زموږ چې کلي او کورونو کې ماشومان دي هغې ته سم وخت واکسین وشي.
ویدا د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې دوی له خزینه واکسیناتورانو څخه د پولیو ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی هم ترلاسه کوي. د دې مرګونې ناروغۍ پر زیانونو پوهې شوي او اوس د واکسینو په هره دوره کې د کورنۍ ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
دلته کله چې مونږ خزینه واکسیناتورانو ولرو نو کولای شي چې مونږ ته په کور کې تبلیغ هم وکړي او واکسین هم په سمه توګه ماشومان ته وکړي. خو نارینه دا کار نشي کولای ځکه چې څوک اجازه نه ورکوي چې نارینه د یو څوک د چا په کور ته داخل شي او ماشومان ته واکسینو کې کدا نه خزینه واکسیناتوران زیات شي نو دا مشکل به ډیر په خطو غره شي او په افغانستان کې به ماشومان د بی واکسینا پاتې نشي او خلکو ته به ډیر تبلیغات هم وشي.
خو د نیرار عامې روغتیا ریاست بیا هم د خزینه واکسیناتورانو کور په کور فعالیت ارزښتمن ګڼي او وایي چې د دې شمیر پر ډیرولو یې کار پیل کړی دی. د دې ولایت د کتوی معافیت مسؤل ډاکټر جان محمد صاحبزاده یې په تړاو داسې وایي.
دریزره
پنځه سوه او شل نارینه دي او څلور سوه واتیا ښځینه دغه که نه پکار کار خدا نه چې نیم په نیمه وي که نه هغه ځینې ساحو کښې بیا ښځینه کار نه شي کولی نو ضرورت ډېر سانې دا دي کاري منطقو کښې دغه مرکزي ولسوالیو کښې بل هو که مونږ ته ښځینه ستا پیدا شي نور یې مؤثر تمامېږي ته خصوصا دغه
په ننګرهار ولایت کې سږ کال د پولیو هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده. په دې ولایت کې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې د واکسین کولو کمپاین په ښه توګه ترسره کیږي، خو یوازې په لرې پرتو د اجزاپور ولسوالیو کې اوس هم تر 15,000 ډېر ماشومان د جګړې له امله د پولیو له څاڅکو بې برخې پاتې دي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
د ختیځ حلب نه پرون د پنجشنبه پر ورځ د مخالفو وسلوالو او مکی خلکو وروستی موټر روان شو او په دې سره ټول حلب د حکومت لاس ته ورغی. ختیځ حلب د تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د یاغیانو په لاس کې وه. د ختیځ حلب کنټرول ترلاسه کول په تیرو شپږو کلونو کې چې د سوریې د حکومت په خلاف وسلواله مبارزه پیل شوې ده، د جمهوریت بشار الاسد لپاره تر ټولو غټه کامیابي ده. د سوریې پوځ په اعلامیه کې ولیدي چې د هیواد د امنیتي ځواکونو او ملګرو ځواکونو د قربانیو او اتلولۍ په نتیجه کې په حلب کې امنیت او ثبات بهتر ټینګ شو. د روسیې جمهوریت وایي پوځ یې د ټولو دښمنانو مقابله کولی شي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د روسیې پوځ د هر دښمن په مقابل کې ځواب ویلی شي، خو باید چې خپل اتمي جبه خانه قوي کړي. ښاغلي پوتین چې د هیواد جګپوړو امنیتي چارواکو ته وینا کوله ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د هر تیری کوونکي په مقابل کې زیات قوت لرو. جمهور رئیس پوتین همدارنګه وویل چې د احتمالي خطرونو د شنډولو لپاره باید چې روسیه هر څومره زر چې کیږي خپل پلان بدل کړي. د اسلامي دولت یادایش ډلې یوه ویډیو خپره کړې ده چې ګمان کېږي دې ډلې د ترکیې دوه عسکرو ته په ژوندون اور اچولی او وژلی دي. په امریکا کې د سایټ استخباراتي اداره چې په انټرنیټ کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه څاري وایي چې داعش دغه ویډیو پرون خپره کړې ده. په ویډیو کې ښودل کېږي چې دوه ترکیې عسکر د یو قفس نه په داسې حال کې راایستل کېږي او اور ورته اچول کېږي چې لاسونه یې شاته په ځنځیرونو تړلي دي. پولیسو په استرالیا کې اووه تنه نیولی دي چې ګمان کېږي پلان درلود د کرسمس په رخصتیو کې به می چاودنې وکړي. او وروستی خبر ده چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا باید خپل اتمي قابلیت تر هغه اندازې لوړ کړي چې نړۍ دا درکړي چې اتمي وسلې څنګه کارول کېږي. ټرمپ نور وضاحت نه ده ورکړی چې هدف یې څه شی دی، خو د هغه د ټیم یوه ویاند مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ډونالډ ټرمپ هدف دا دی چې اتمي وسلې باید د تروریستانو او د نړۍ د خطرناکو مشرانو نه لرې وساتل شي.
او مخکې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14، بېرته به هوا سړه سي، منفي 2 درجې به وي. په کندهار کې به هم نن د شپې دخوا هوا سړه وي، یوه درجه به وي او اسمان به شین وي. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 11، دلته به هم شپې ته هوا سړه وي، منفي 2 درجې به سي. په جلال آباد کې به د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 9. په غزنی کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه منفي 3. په کندوز کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 1. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 1. په مزار شریف کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8. په هلمند کې به نن اسمان شین وي او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ نیم ساعته پښتو خپرونې مطالب پای ته ورسېدل، خو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي او هیر مونیسئ چې نیم ساعت وروسته به بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زموږ سره اوسئ.